د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په افغانستان کې د سهار او بجې دي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو په دوو سهارنیو خبري مجلو پیلېږي. السلام علیکم او د نن ورځې سهار مو په خیر. په راپورونو کې راځي چې نن د ناټو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي. نن جمعه ده، د صبر یا غوایی اومه د اپریل 28. د خبري راپورونو برخه تر خبرونو وروسته. د ناټو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. د سولې عالي شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي وایي چې د پاکستان حکومت د دوی ځینې پلویان نیولی دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ او ویل چې ناټو په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. موږ به د افغانستان پر وضعیت خبرې او د سولې او پخلاینې پر لارو چارو به تمرکز وکړو. طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غني د بې قید او شرط وړاندیز هرکلی کوو. ښاغلی سټولټنبرګ، افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او د مالی ملاتړ د نویو ژمنو ډاډ هم ورکړ. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. د کابل پروسې دویمه غونډه د فبروري پر 28 او د تاشکند غونډه د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پر همدې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله راغلي چې ملګري ملتونه کولی سي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ستر رول ولوبوي. د سولې عالي شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس په جولای میاشت کې جوړ کړي. دا خبره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. هغه ویلي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغان سولې په باب رغنده خبرې کړي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغن د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو د برخې مرستیال متی الله هلال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار امنیه قمندانۍ دا کس پرون نیولی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی.
یو وسلوال چې د شهید ارغن په وژلو کې لاس درلود د بل ولایت میزانې ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپل یې په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنیه قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغند وژلی دی، خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د کندهار په 9 حوزه کې د چهارشنبې په ورځ په وسلواله حمله کې ووژل سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا کار به لا دوام وکړي. د دې غورځنګ یو بنسټګر محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه کې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې تر دې دمه د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ څه باندې 10 غړي توقیف کړي دي. داوړ دا کار غندلی او شرمونکی بللی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بل غړي مزمل خان په لاهور ښار کې د وروستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. اف سي کالج د جی سي د پنجاب یونیورسټي د یو ایم ټي بیا د لیفټ جلا کسان د ټول نیولې بیا د مختلفو ځایو له رسول.
د پنجاب د لوړ زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی ازادي راډیو ته د معسلانو د نیول کېدو خبر تایید کړه او ویل چې دوی له حکومت سره په مخالفت کې نیول سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي په داسال کې نیول کیږي چې د غورځنګ راتلونکي یک شنبه په سوات او د می پر 12 په کراچۍ کې د وی لوی غونډې د جوړولو تکل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. پامپیو په 50 موافقو او 24 مخالف رایو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سو او له لوړې وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړ جاړی رد کړی دی. پاشینیان ادعا کوي چې دی د ارمنستان د صدارت لپاره یوازنی مشروع کاندید دی. د ارمنستان د پارلمان رئیس پرون د نیکول پاشینیان له دې څرګندونو مخکې ویلي وه چې د دغه هیواد د پارلمان غړي راتلونکې سه شنبه د نوي صدراعظم د انتخابولو لپاره رایه ورکوي. سرج سرکسیان په دې وروستیو کې د لسګونه زره کسانو تر مظاهرو وروسته د ارمنستان د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه. د ارمنستان حاکم ګوند تر فشار لاندې دی چې واک پاشینیان ته پرېږدي. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په خبری راپورونه کې اوري چې نن د ناټو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي. په بل راپور کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې د نه پرمختګ یو علت د پاکستان چلند دی.
مادر اصلی تمامی مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است.
ځینو سیاستوالو د انتخاباتو د نوملیکنې پر روان بهیر انتقاد کړی دی.
د افغانستان خلک او سیاسون په دغې پروسې کې له دې عمله اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي.
د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سئ. دا ازادي راډیو ده. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی برخه پکې اخلي. د افغانستان پر سوله د بحث په داسل کې کیږي چې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. بل خو د امریکا یوې چارواکي ویلي چې وسلول طالبان د ورختایي له کبله د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. احمد شیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28 نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشحاله یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیږي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواد دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوختي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناټو تړون د نه ویشت غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپړې ملکي استازی کورنیلیوس تیمرمن هم برخه واخلي. ناټو او متحدان اوس تر 15 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي یغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی، د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. دا بحث په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني وسلوالو طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز وړاندیز کړی و. د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه هم کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له پاکستانه غواړي چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. شغلی اتمر د موضوع پرون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې مطرح کړه. هغه وویل چې د افغانستان ستونزې د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه سوې دي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وی له پاکستان یې یوازینې غوښتنه ده چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې یاده کړه. ښاغلی اتمر پرون د روسیې په سوچي ښار کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
مادر اصلي تمامي مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است.
د وای زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې وستونځ نه ده چې یوازې موږ پرې پویږو، بلکې ټول نړۍ درکړي. یو هیواد چې لبد بخت زموږ گاوند ده، زموږ ستونزې په لاس کې ده. موږ له هغه واړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظریږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. هم دغه یو غوښتنه مطرح ده
و په قتل مردونه ما ادامه میدن. عمر از
امیه غوښته خوځوي مو یې نیمه. سوچي خار کې د لوړپړو امنیتي چارواکو نهم کانفرنس پرون او وړ مورز دایر شو چې په څنډه کې خاغلی اتمر ل خپل پاکستانی سیال ناصر جنجوا سره هم کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی اتمر ویل خاغلی جنجوا سره په هغو مسایلو غږیدل چې 13 میاشت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه پرې وکړه. د افغانستان او پاکستان له خوا د ترګرو ډلو پر ضد ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو په عملي کېدو د څار میکانیزم زم جوړول هغه موارد چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر موافقه کړې و. دوی دواړه د اوري په ولسمه پارک سره وکتل او دا موافقه هم وکړه چې د ملي امنیت سلاکارانو او د بهرنیو چارو وزیران د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان بشپړ کړي. اخو په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن پرونو ویل اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغان سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو رښتینی رول ولوبوي. میرمن هاچسن د پنځمې پورس په کې ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان دا توان لري چې افغانستان ته د ترهګرو لورتلو مخه ونیسي. دا وای زه فکر کوم پاکستان باید پوه شي چې دا هیواد د نړیوال ټولنې لخوا د منځوي کېدو له ګواښ سره مخ دی. نړیوال ټولنه غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. که څه هم پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره هڅې کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي دا هڅې کافي نه بولي او وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. امریکا د روان 2013 کال په لومړیو کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د نه ځپلو په دلیل په پاکستان خپل امنیتي مرستې وځنډولې. پاکستان وایي له ترهګرو سره په مبارزه کې زیاته قرباني ورکړي او دا تورونه چې ګواکې دا هیواد ترهګرو ته ځالي ورکوي ناسم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. اوس د دې وخت راغلی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه وکړو. ملالی بشیر د ځینو بهرنیو مطبوعاتو پاڼې اړولې دي.
برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل د لوګر ولایت یو افغان چارواکي وژل کېدو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا وروسته لدی چې طالبانو د خپلو پسرلنیو حملو زیاتولو اعلان وکړ، د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب ووژل سو. په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه امنیتي ځواکونه وژلي دي. ډیلی میل لیکلی چې طالبان تر ډیر فشار لاندې دي چې ولسمشر غنی ورته د سولې وړاندیز کړی و، خو د چهارشنبې په ورځ دې ډلې په یوه اعلامیه کې د سولې په اړه هیڅ نه دی ویلي. نړیوالو او افغان کارپوهانو ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي د خندق په نوم د طالبانو د عملیاتو اعلان په ظاهره د ولسمشر غنی د وړاندیز د ردولو په معنا دی. دا کارپوهان وړاندوینه کوي چې د سش کال جنگي فصل به شایي تر پخوا شدید وي. امریکا چاپ ډیفنس پوسټ خبرونه هم د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو اعلان ته کتلې دي. د خبرونې په وینا یوازې په یو ورځ کې طالبانو پر افغان ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. ډیفنس پوسټ لیکلی چې په کندوز او فاریاب کې شل افغان سرتیري د خندق عملیاتو له اعلان سره سم وژل شوي دي. دا خبرونه د لوګر د مرستیال والی قمر الدین شکیب وژل کېدو په اړه لیکي. دی په محمد اغا ولسوالۍ کې په یو کمین کې هدف ګرځېدلی. د ډیفنس پوسټ په وینا طالبانو د خپلو عملیاتو له پیل سره د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز رد کړی ځکه په فبروري میاشت کې دې ډلې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. او واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې داسې افغاني کورنۍ ژوند ته کتلې چې په امریکا کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په وینا اميري کورنۍ اصلا د افغانستان هزارګان دي چې په 2004 کال کې په کوټه ښار کې ژوند کاوه. دوی له دوو کلونو راهیسې په شمالي ډیکوټا کې اوسي او د بیسمارک ښار د اوسیدونکو لپاره پخلی کوي چې ځان ته روزي وګټي. محمد اميري چې خپل مور او درو خويندو سره په دې سیمه کې اوسي واشنگتن پوسټ ته ویلي کله چې شمالي ډیکوټا ته ورسېدل هیڅوک یې نه پیژندل او هیڅ چا ورسره تګ را تګ نه کاوه. خو اوس د 20 کلن محمد اميري په وینا د بیسمارک ښار ټولنه له دوی سره مرسته کوي. د خپل کار او عاید له همدغو خلکو غني. د واشنگتن پوسټ په وینا ټاکل شوی د اميري کورنۍ د می میاشتې په څلورمه د بیسمارک ښار اوسیدونکو ته د قابلي او بیلابیلو قرموک په ګډون افغان خواړه پاخه کړي او د هغوی د همکاریو درناوی وکړي.
ځینې افغان سیاستوال وایي خلک د نوملیکنې په پروسه کې ځکه ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. د دې په خبره حکومت د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو او څیرو مشورو ته پام نه دی کړی. حدیث پردیس په دې اړه راپور راستولې.
که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې له پروسې دیارلس ورځې تیریږي، خو یو شمېر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کېدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي:
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، چې سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده، دا افغانستان خلق او سیاسون په دې پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي.
خغلی هدی دغه څرګندونې د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. شپږویشت کاله مخکې د ثور د میاشتې په اتمه افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو کمیسون د دوی مشورو ته غوږ کینګدي، دوی بل کمیسون سره خپل همکاري پریکړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوښ سربیر امنیتی سونځي هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونو ګڼل کیږي. د نوملیکنې د پروسې لپاره له هیڅ تر دې دمه د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوملیکنې په زینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی:
کمیسون سلام کار شي، چون یو انتخابات خو یوازې کمیسون کار هم نه دی، نو ما هیله ده چې دی یوازې چې دی زیات دي انتقاد کوي راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریکی او د سیو پرزر باندې کار وکړي چې تاسو دې مخه ودی.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی. خغلی مسعود د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل حکومت حتی حاضر هم نه دی چې د انتخاباتو په اړه د ولس پر ځای اندېښنې ځواب کړي، خو افغان ولسمشر بیا په کراتو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته جدي اراده لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په خوست کې شپږ سوه ځوانانو ته د کمپیوټر د شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلان وایي چې دغو ځوانانو په شخصي کورسونو او مرکزونو کې د زده کړو مالي طاقت نه درلود. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز د کمپیوټر د برخې له نهمې دورې څخه شپږ سوه ځوانانو له شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د لینکن مرکز مشران وایي چې یا ځوانان له اقتصادي اړخه کمزوري ول او په شخصي ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو کې زده کړې نشوي کولای. په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز مشر جاوید خان آزادای راډیو ته وویل چې د دې پروګرام ګډونوال هغه ځوانان ول چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو مالي توان نه لاره، خو هغوی ته په لینکن خوانیز مرکز کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه.
د لینکن خوانیز مرکز د کمپیوټر د زده کوونکو د نهمه دوره وه چې موږ فارغ کړل، چې په دې کې تقریبا تر شپږ سوه پورې د کمپیوټر زده کوونکي وو چې د کمپیوټر د شپږ میاشتني کورس وروسته دی نن خپل پروګرام پای ته ورسو. دا پروګرام موږ د هغه شاګردانو دپاره ونیو چې هغه بې وزله دي او نشي کولی چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. موږ دوی ته زمینه سازي وکړه چې تر څو د لینکن خوانیز مرکز کې دی وړیا زده کړې وکړي.
جاوید خان زیاته کړه په راتلونکي کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو، بانډو او لرې پرتو سیمو څخه نور نجونې او هلکان د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کړي. د لینکن خوانیز مرکز دوه تنه فارغان محمد فاروق او عبدالقیوم قیام هم خپلو شپږ میاشتنیو زده کړو ته خوشحاله دي او وایي چې اوس له کمپیوټر څخه په شخصي او دفتري چارو کې ګټه پورته کولی شي.
د استاد برنامه چې کومې موږ تر کړې دي، انشاءالله هر څه چې د موږ ته یلې دي هغه به انشاءالله په ادارو کې محسوسو کې په هر شي کې انشاءالله کور کړای شو.
د لینکن خوانیز مرکز څخه مننه چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ ته شپږشتنې درس ورکړي. نو مخکې موږ د معاصر ټکنالوژۍ سره بلد نه و دومره، نو لینکن موږ ته دا زمینه برابره کړه چې د ټکنالوژۍ سره بلد کړو.
بلخوا د لینکن مرکز د انګلیسي ژبې یو تن استاد جمال ناصر جمال وایي چې د ټکنالوژۍ زده کړه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه اړتیا ده.
کمپیوټر چې دی نن سبا د عصر یو مهمه اړتیا ده. منظم ډول خپل سیمفون ته روغلی دي، شپږ میاشتې د برنامه په ښه شکل ته تعقیب کړی دو او زه باوري یم چې دوی به د خپل اسناد څخه او د کوم شپږ میاشتو کې چې زده کړي دي ښه استفاده وکړي.
یاد دی چې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې زیات شمېر د کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ساينس او د کانکور د تیاریو کورسونه موجود دي چې ګڼ ځوانان پکې په فارغ وختونو کې زده کړې کوي. خو د لینکن خوانیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه او مستقل سوداګر او شخصیتونه هم شته چې په خپلو شخصي لګښتونو یې زرګونه بېوزلو او غریبو ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي دي.
د ناتو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناتو سرمنشي پرون دا خبره په بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبر اعلان ته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. انتونیو ګوترش دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په نیویارک کې د کتنې پر مهال کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس جوړ کړي. د کندهار امنیه قمانداني وایي د محلي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. نن د ثور اومه ده. په دې ورځ د خلق د ډیموکراتیک ګوند پلویانو د سردار محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې له کبله یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له اولسو غړو سره یو ځای ووژل سو. په همدې مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې ځانګړي راپورونه د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. ښاغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس و. پامپیو په اوو پنځوسو موافقو او دو څلوېښتو مخالف رایو سره د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر سو. دی له لوړي وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د بهرنیو چارو نوی وزیر د داسې یو شخص په توګه چې د ده په خبره تل یې د امریکا لومړیتوبونه ته کتلي ستاینه کړې ده. سپیولا ستانکزی نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافق او 200 مخالف رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دا به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دای د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دای زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبد الله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر وو چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
د نړۍ تر ټولو سلو اغیزناکو کسانو په لیست کې داور 45 شزی هم شامل دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
تایم مجلې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنۍ لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزی یعنی 45 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 45 تنه داسې نارینه او شزی شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کوي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سلطنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 45 اغیز شندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلنتی هم شامل دي.
مخکې تر دې چې آرش همایون ستډیو تراسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
دوس مواد نمیګم
تاسو ویلې پکتیا ولایت
کې نه؟ زه پکتیا ولایت.
البته د ځنګلونو وضعیت څنګه ده؟ اکثره خلک وایي چې ځنګلونه وهل سوي دي. تخپلت للې او ریدلې دي څه رقم دي؟
منګلو کېستا، زادرانو کېستا، ځاځوي کېستا، جادخل ولسوالي دغه کېستا.
د پستای درلودل چې درلودل؟
جلغوجیل لر، بادام هم لر.
خپل کومه ځنګله ته للې؟
زه په خپل پخو وړکونه کې بو زه به غرس اتلم لږې به مزکور ته راوړم. اما اوس وخت کې نتللی یم نو ورغلی یم نه مې لیدلې.
اې ته په نظر په یوه منطقه کې ځنګل څه ارزښت لري؟
ځنګل خو دوه ځنګلونه دي. یو زراعتي ځنګلونه چې یو نه خلک استفاده کوي، یو غرنۍ منطقه ده چې هغه غرونه دي. غرونه لکه سړی منطقې لکه پکتیا، بامیان یا داسې نور جو کې غدي به د سوخ لږې راوړي. هم په کور کې سوځ هم په بازار کې لکه چې اوس په کابل کې چیرته خرڅیږي تب د خېدی لپاره یا د ګټې لپاره استفاده تر کې. انسان د خپل ورځنی اړتیا په خاطر من کولای شي چې په کورونو کې میزونه کې کور کې چت پوخ او تودخی او د خرڅلاو پارچ وجه کې د استفاده تر کې.
دا اوس زنګلونه په بیرحمانه تو غوهل کیږي کنه؟ دا کار څوک یې؟
د پکتیا ولایت بزر درته وایم، پکتیا ولایت کې هیڅوک چاته یو سپک خبر نشي کولای، ځکه اغلته یو قانون موجوده، دود دستور موجوده، د هر چا عزت ساتي. اما که لرګي ولای کیږي په کونړ ولایت کې اثر به خود دي، خو هغه د ټوپک والا خلک دي چې هغه په پټه باندې غلا کوي. لکه د
کونړ کې پکتیا کې محل سوي دي،
اوس نه دي و چې څوک قدرت نه لري چې
خلک ساتي.
خلک ساتي
ټول چې خپل بزنګله تتلی به د لرګي راوړل کنه؟
لرګي مې راوړل.
کوم وخت تازه ونه محلي
یا نه نه ممکن
وچې دی وهلې
دا وښ بم راوړل د کور د سپند لپاره نو باغل ته یو متر یو نیم متر واوره بکیده دغه لپاره موږ غرو ته تلو نو په خروارو لږ بم راوړل د زمې توخانې تفریح بخاري استفاده کوله.